کسانو ته امر کړی چې خپل کورونو ته دې نه ورځي، ځکه چې د نورو ټکانونو خطره اهم شته.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده اسد د ریګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د مشال ریډیو د خبرونو تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانی ته چې ورشئ نو دغلته کې نور ډیر خوندور پروګرامونه، ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. ورزو د پاکستان د کورونی ورسپانو په لور چې په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو خپل لیکنې خبرې کړې دي، په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي د پانامالیکس په معامله باندې د امریکې بیان د توجه وړ دی، چې پکې ویلي دي د پاکستان د جمهوري حکومت وزیر اعظم متعلق فیصله که اولس په خپل وکړي نو ډیر به ښه وي. د ادارې په وینا که وکتل شي نو چې کله هم په پاکستان کې دا قسمه معاملې راشي نو هر سړی پکې خپل سیاسي بازار ګرموي، او دا اوس چې د پانامالیکس معامله راغله او په دې کې د یو شمېر نورو پاکستانیانو په شمول د وزیر اعظم د بچو نمونه هم راغله نو ټولو سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم باندې ګوتې پورته کول شروع کړه. دریه زیاتوي دا وخت د پاکستان ټول غټ غټ سیاستوال لندن ته تللی دي، او ښکاري داسې چې دا مسله په لندن کې هوارې دل دي او هر سیاستدان په لندن کې خپل مفادات لټوي. دریه اخري کې لیږي باید چې ټولې مسلې هم په پاکستان کې هوارې کړي شي او ټولو سیاسي ګوندونو له په اتفاق سره یو غوره احتسابي عمل شروع کول پکار دي، ځکه چې دا وخت یو مکمل آزاد او خپلواک سیټ اپ ضرورت دی. د کوم مشر چې د الیکشن کمیشن د مشر پرنګ په اتفاق رائے سره ټاکل کیږي نو پکار دی چې د ملکي احتساب د هرچا کیږي او دغه بیا سرتا ورسول شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې په پاکستان کې په پولیو باندې لیکلي او وایي چې لسو کالو راسي پاکستان له خپل خاورې د پولیو رنس ختمېدو لپاره اقدامات کوي، خو تر دې دمه په دغه مقصد کې کامیاب نه شو. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د پولیو رنس نه کابو کېدو یو شمیر وجدي، چپکې د مور او پلار انکار او بل پلو د پولیو د ډلو ځینو علاقو ته نه رسېدل. همدا وجه ده چې نن د نړۍ نظر په پاکستان دی چې دلته ولې دا رنز نه ختمیږي. د ادارې په وینا چې په پولیو ساسکو باندې د کوشش وروستو پاکستان حکومت تیر کال د اګست په میاشت کې د ستنو په ذریعه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول پیل کړه، او د دې پیل یې له بلوچستانه وکړو. خو مونږ یوازې هیله کولی شو چې په پاکستان کې د دې عمل نه د پولیو مخنیوي وشي. دریا اخر کې وای د بل ګیټس د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو فاونډیشن په دوحه کې ویلي دي چې له پاکستان او افغانستان به د کال 2019 پورې د پولیو رنس ختموي، خو ځمکني حقاق بل سوای. نو په داسې صورتحال کې خدای دې وکړي چې د دوی دا پیشګویي رښتیا ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې ځینې مهم خنډونه دي، چې پکې د پاکستان سیاسي حکومت، پوځي مشرتابه او د هند د نریندرا مودي حکومت شامل دي. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي ځینې خلک دا نظر لري چې په افغانستان کې به روان کال د طالبانو د پسرلي عملیات زیات خطرناک وي. د دواړو لیکنو ځینې مهمې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان او هند مذاکراتو گیر چاپیره تل درې طاقتونه ګرځي چې غور کولو ته ضرورت لري. په دې کې یو د پاکستان سیاسي حکومت دی چې وړاندې نه د تګلارې په برخه کې د وزیر اعظم نواز شریف زړورتیا د هند اړخته کولو لپاره هڅې کړې دي. ادارې لیکي د پاکستان او هند مذاکراتو په لړ کې دویم لوی طاقت د پاکستان پوځي مشرتابه ده چې دا مهال د هیواد دننه د هند د مداخلت د تورونو په زیاتولو کې مصروفه ده، او د دې حالاتو نه داسې څرګندېږي چې پوځ د هند او پاکستان د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو تر لاندې د لوی کچې مذاکرات کول نه غواړي. اداریه د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو په برخه کې دریم طاقت د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند حکومت یادوي چې دا سخکاری چې له پاکستان سره د خبرو کولو یا لپا مغرزولو په برخه کې د خپل ذهن جوړولو جوګه نه دی. اداریه لیکي ساده خبره دا ده چې پاکستان دومره لوی دی چې هند یې لپا ما نشي غرزولی، بلخوا هند دومره لوی دی چې پاکستان جګړه نشي ورسره کولی. ډان لیکي په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونه دا دریس لري چې د هیواد د سیاسي او ټولنیز صلاحیت لپاره له هند سره صلح ضروری ده. بلخوا فرایډی ټایمز مجله لیکي زیاتره خلک دا اندازه لګوي چې په افغانستان کې به د طالبانو د پسرلي سګنی عملیات د تیر کال پرتلا زیات سخت وي. د یو راپور له مخې تیر کال په هیواد کې د 11,000 زیاتو عامو وګړو شاوخوا 20,000 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دغسې تیر کال په افغانستان کې طالبانو د نورو کالونو پرتله زیاتره لاسته راوړنې کړې دي. مقاله لیکي داسې هم باور کېده چې طالبان باندې ستي راتلونکي کې د خپلو فعالیتونو زیاتولو هڅه وکړي چې دا شان د افغان حکومت سره د راتلونکو مذاکراتو پر مهال خپل ځواک زیات کړي. مقاله لیکي داسې څرګندېږي چې د طالبانو اندازې بداوي چې څومره یې پسرلني عملیات زیات خونړي وي، نو هم هغه سیبا د کابل سره د معاهدې کولو لپاره د دوی پوزیشن زیات په بهتره توګه خوندي وي. خو د مقالې په خبره د داسې معاهدې لپاره به مهم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوعیت وي. فرایډی ټایمز لیکي د تشدد زیاتېدو سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابېدای شي. د افغانستان د استخباراتو مشر مسعود اندرابي په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې د پاکستان استخباراتي اداره په بشپړه توګه د طالبانو ملاتړ کوي او طالبان په افغانستان کې جګړې کولو او د ځمکې نیولو ته په دوامداره توګه هڅوي. هلته د پاکستان چارواکو بیا دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پرون د ترکی او ایران ولسمشرانو په انقره کې ملاقات کړی دی او د شام د جګړې او د دوارخیزه تعلقاتو په موضوع یې خبرې کړې دي. رجب طیب اردوان او حسن روحانی ویل دواړه هیوادونه په سیمه کې د روانې وینې تویدنې د بندیز غوښتونکي دي. رضوان مراد یې په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې دا رپورټ لري.
د ترکی او ایران ولسمشرانو د سیمه ایزو شخړو په ځانګړي ډول د سوریې او عراق په اړه په خپلو کې د همکاریو په زیاتولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی پرون په انقره کې تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل
مرزهای کشورها باید ثابت بمانه، تجزیه را ما در هیچ کشوری
دی وایي د هیوادونو پولې باید ثابتې پاتې شي. د هیڅ هیواد تجزیه نه غواړو. موږ ټول د دې هیوادونو پر ثبات ټینګار کوو. وژنه او جګړه باید ودرېږي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل سره له دې چې انقره او تهران د سوریې د جګړې په اړه مختلف دریځونه لري، خو دواړه په دې سلا دي چې په سیمه کې روانه وینه تویدنه باید بنده شي. ترکیه او ایران د سوریه د جګړې په برخه کې یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد د جنگیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر ویل هیله من دی چې د انقره او تهران ترمنځ کلنی سوداګري 1.5 میلیارد ډالرو ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس مهال په کلنی ډول له یو بل سره د 10 میلیارد ډالرو تجارت لري. د ایران ولسمشر ویل پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له پورته کېدو وروسته اوس د ترکیې او ایران ترمنځ د همکاریو لپاره ښه فرصت دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وخت هم تاسو لپاره یو کلتوري هفتوار خبرونه د باختر ستوري لرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ خبريال باز محمد عابد تیاروي راځي چې په ګړې وره.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسي کوربایم په نننې خبرونه کې به د علمی او مسلکی کتابونو په تود بازار ریپورت ولرو بیا به د یوې مدني ټولنې له اړخه د جوړې شوې مشاعرې ریپورت وړاندې کړو او په اخیره کې به د فرهنګیانو محلي سندریز بندر ته تم شو نومړی ریپورت درازو ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر کتاب خپرندویه ټولنې پکې په فعالیت بوختې دي خو په دې وروستیو څو کلونو کې خپرندویه ټولنې هڅې کوي چې د پوهنتون د استادانو لخوا لیکل شوي درسي کتابونه خپاره کړي او دا ځکه چې د تخلیقي او هنري کتابونو پرتله یې بازار ښه دی نور حال په ریپورت کې درکوو د تیرو سو کلونو راهیسی په جلال آباد کې خپرندویه ټولنو او کتاب پلورونکو د مسلکي او علمی کتابونو خپرولو ته مټې رانغښتي او د ادبي او هنري کتابونو پرتله یې د خرڅلاو بازار هم ښه دی په جلال آباد کې د مومند کتاب خپرندویه ټولنې یو تن مسول فضل مولا مومند وایي چې تر دې دمه یې تر 800 عنوانو پورې بیلابیل کتابونه خپاره کړي خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې یې د علمي او مسلکي کتابونو خپرولو ته ملا تړلې روزګاری ښه شوی دی
وروستیو څو وختونو کې مونږ تدریسي کتابونو ته ډېر اولیت ورکوو فرض کړئ دا د محصلینو ضرورت دی او مخکې به دا چپټر په برخه کې راتلل چپټرې به وي هغه به ورکېدو مو اوس استادانو خواري وکړل دا کتابونه د چاپ په دغه باندې سنبال کړل او مونږ چاپ کړو ورته ځکه دا نور عام کتابونه چې دي دا کتابونه بازار کې خرڅلاو نه لري تدریسي کتاب چې دی دا ډېر ښه خرڅېږي زموږ هم یو سوشي او د محصلینو هم یو سوشي
په ننګرهار کې محصلین هم خوشاله دي چې په بازار کې ورته د پوهنتون نصابي کتابونه پر لاس ورځي دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سبحان الله د زراعت پوهنځي د څلورم سیم محصل دا کتاب چې کوم وخت د کرنیزو آفتونو مخنیوی نمی تدریسي کتاب دی چې په رنګه بڼه چاپ دی د زراعت د پوهنځي محصلینو لپاره ډېر اړین کتاب دی او د هغې د ضرورت مطابق موضوعګانې په دې کتاب کې شته دی د دې دپاره مونږ راغلو چې دغه کتاب ضرورت په اساس واخلو
نوم مې شوکت دی د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي د درېیم کال محصل یم او څرنګه چې مونږ ته د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګه کې د نړیوالو سیاستونو په اړه یو مضمون تدریسېږي نو مونږ مجبور یو چې خارجي مطالعې هم ولرو د خارجي مطالعې لپاره راغلی یم د کتابخانې ته چې یو څه اضافه کتابونه واخلم د نړیوال سیاستونو په اړه او ځینې نور کتابونه هم ورسره څنګ کې اخلم چې هغه مونږ اضافي مطالعې لپاره مونږ ته ډېر ضروري دي صرف په هغه چپټر باندې هم څه نه کېږي که نه باید مونږ یو څه نور مطالعې هم ولرو خارجي
شاعر او لیکوال عمران خزان وایي چې لیکوال او شاعر په کتاب پیسې نه ورکوي یوازې محصلین دي چې د ضرورت په اساس کتابونه په بیه اخلي
ډیر خلک د فیسبوک هم د مطالعې نه ایستلي دي او څوک چې مطالعه کوي هغه ټول په مفته کتابونه روږدي شوي دي بدبختانه چې په کتاب باندې افغانستان کې څوک روپۍ نه ورکوي کوم کتاب چې نن سبا ډیر خرڅېږي هغه تدریسي کتابونه دي یوازې محصلین مجبور دي چې هغه کتاب واخلي نورې بیه جیګه ده او دا په دې خاطر چې کوم استاد چې د خپرندوی ټولنې ته کتاب ورکوي نو یې هغو ورباندې څه اضافه روپۍ ږدي چې دا روپۍ به ماته راکړي همدغه وجه ده چې دې روپو د کتاب بیه جیګه کړې ده او هر سړی ورته لاسرسی نه لري
خو یو شمېر ځوانان چې د مطالعې سره مینه لري بیا د کتابونو لړول قیمت نه شکایت کوي
زمانو مغل محمد زده کمید ولسوالی اوسیدین کې مخکې چې موږ ورته کتابونه مخستو لګرزان مو چې وسره کتابونه بیا کړه چې دا د کتابونو بیا موږ وکړه لګران شوې دي موږ وختنه دا چې بس دا نورخونه له کنټرول شي
د مطالعې سره زیات علاقه لرو مخکې هم د کتابونو اخیستل لګرزان او اوس ټول ځانان غواړي چې مطالعه وکړي خو د کتابونو بیا جیګه شوې ده
بلخو د ننګرهار د کتاب پرندو ټولونو مسولین وایي چې په هیواد کې پر ټولو تخنیکی وسایلو د سنبالو مطبوع نشواله د دوی د دوکانونو لوړې کرایې او په بهر کې د کتابونو چاپ د کتاب بیه لوړه کړې ده خو کتونکي په دې باور دي چې که کتاب خپرونکو ته په کور دننه د کتاب د چاپ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې شي له یوې خوا به یې د هیواد ملي اقتصاد پیاوړی کړی وي او له بلې خوا کتابونو ته د ځوانانو لاسرسی به د هغوی علمي کچه لا پسې لوړه کړې وي د باختر ستوري ګرانو مینوالو د پسرلی پر اتک سره په ننګرهار کې پر ادبی ټولنو سربیره ځینې مدني ټولنې هم مشاعرې جوړوي. تیرونې د ملي سبات په نوم یوې ټولنې د سولې په نوم یوه مشاعره په جلال آباد کې جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دغه مشاعره تابعه د ملي سبات ټولنې کړې وه چې په ګڼ شمېر شاعرانو سربېره پکې په لسګونو مدني فعالانو او د یادې ټولنې غړو ګډون کړی و. د ملي سبات ټولنې مشر او د افغانستان د ټاکنو د کمیسون د دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل د مشاعرې د جوړېدو په حق له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطر یې مشاعره جوړه کړې چې خلکو ته د سولې او امن پیغام ورکړي.
د جلال آباد ښکلي ښار ته راغلی یاسو او دلته زموږ هم فکرانو د ملي ثبات غړو یو مشاعره په لار باندې اچولې ده چې په هغې کې ډېر تکړه شاعران، فرهنګیان او همدارنګه لیکوالانو ګډون کړی، ځوانانو او مدني فعالانو، ژورنالیستانو چې هغې کې د صلح پیغام او همدارنګه د یووالي پیغام درلوده.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل. میرویس انتظار په خپل شعر کې دردمنو ماښامونو ته تسلي ورکوي.
ژوندون پکې ځوړند اور په سد دی ماښامیا، په مونږ باندې د جبر دا کوم حد دی ماښام مایا، دا دوڑی د نفرت بستال ذات سنگ وزی، دا جنگ په دې وطن خو سره بد دی ما خامیا، بس هسی یو بل په نه خبره باندې وجنی، زما په خام کې دغه رواج بد دی ما خامیا.
خالد سنگر په خپل شعر کې د بدمنه او شیبو تر سوري لاندې د امن خوبو نویني.
کله چې سوله وم او برخه د جګړې نه وم، په ځان ثابت وم لکه ګرد زری زری نه وم، تل به مې ځان ته د ضمیر له زاویې نه کتل لکه د بل محتاج د سپینې آینې نه وم. ما له رقیبه فتح کړې وې د ښکلو سیمې، لکه خالد سنگر کې پروت وم بې جذبې نه وم.
ضمیر احمد احمدی په خپل شعر کې د مظلومیت په وړاندې د بربریت عمل ته په حقارت کتلی دي.
وم زری 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 اجازه نه وه، مزدورۍ کې د دمې اجازه نه وه، څڼورو په ښکاره اعلان کړی د عسکرو د جنازې اجازه نه وه.
ضیاءالدین متمل په خپله خاوره ورورین حالات په یو نظم کې انځور کړي وو چې یوه برخه یې دلته را اخلو.
د جنت په څیر هېواد یې، دوزخیان در کې اوسېږي، د نفرت ترانې وایي، د الفت مریدان وژني، ګلکسونه یې لمبه کړل هم د هورې غلمان وژني. په لمانځه به نه پوهېږي او فتوې به د مرګ ورکا، د اسلام په نوم را درومي، د فرعون د لښکر ژڼي، ستا ښایست یې لوله پکړه د یو څو پیسو د پاره، د بارخو د وینې ساسي، اننګي د شوې سکروټې او بارود د په زلفانو شیندل کېږي.
سره له دې چې په ننګرهار کې څو ادبي ټولنې په فعالیت بوختې دي چې پر ونیزو غونډو سربېره ځانګړې غونډې او مشاعرې جوړوي، خو سږ کال چې په سیمه په سرلی رادبره شوې، په ننګرهار کې بېلابېلو ادبي او مدني ټولنو هم لویې مشاعرې جوړې کړي او شاعرانو پکې خپل شعرونو کې د بدمنۍ او سر ټکولې او د امن پیغام یې ورکړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو تیره اونۍ د خپل یو فرهنګي ملګري په ویاړ چې د انجینرۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې ترسره کړي، یو سندریز بنډار جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دا نغمه په جلال آباد ښار کې له یوې حجرې څخه اورېدل کېږي چرته چې یو شمېر ننګرهار میشتي فرهنګیان د خپل یو فرهنګي ملګري د ماسترۍ د سند د ترلاسه کولو په ویاړ ورټول شوي ول. د دغه سندریز بنډار تابعیت تناز لیکوال انجینر عباسین بهیر کړی وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خاطر یې د خپل فرهنګي ملګري د فراغت په ویاړ د دوستانو لپاره سندریز بنډار جوړ کړی چې نور ځوانان زده کړو ته تشویق کړي.
زمونږ دا ملګری انجینر راحت ګل زیارمل
په هند کې سړک جوړونه کې ماستری وکړله او دی چې بریالی راستون شو هیواد ته، نو د نورو ځوانانو د هڅونې دپاره هم دلته د موسیقۍ یو بنډار جوړ کړ، ملګري دوستان هم راټول کړل، فرهنګي دوستان. نو د دې نه پیغام دا دی، د دې ناستې نه، د دې سندریز بنډار نه، چې نور هغه ځوانان چې لسان زده کړې کړي دي هغوی باید ماسترۍ ته لاړ شي، چې ماسترۍ کړې ده هغوی دکتورا ته لاړ شي، هغوی چې د دولسمه فارغ دي باید لسانس وکړي.
انجینر راحت ګل زیرمل خوشاله و چې فرهنګي یارانو یې د فراغت په ویاړ سندریز بنډار جوړ کړی دی.
زه د خپل فرهنګي ملګرو ډیره مننه کوم، شکریا ادا کوم چې کله دوه کاله وړاندې زه په انجینري برخه کې انډیا ته ماسترۍ ته تللم، نو دویم دغسې یو سندریز ماخامي باندې له ما سره خدای پاماني وکړه. او اوس چې دا وروسته د دوه کال نه زه خپل وطن ته د ماستر ډیګري سره بیرته راستنیږم، نو بیا هم زما ملګرو فرهنګي یارانو دا زما ډیګري یو سندریز ماخامي سره بیا ونمانځله. خوشحاله یم چې موږ د سولې په فضا کې دلته راټول شوي یو او هیوادوالو ته د سولې یو پیغام ورکو.
په دغه سندریز بنډار کې وتلي محلي سندرغاړي بیدار باچا غزلي، سروکي، داستان او ټپي وویلې. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې پله یې هم د فرهنګیانو په منځ کې له دغه سندریز بنډار نه خوند واخیست.
زه ډېر خوشحاله یم چې د صاحبانو شاعرانو کې ناست یم او د پروګرامونو داسې ښه دی چې دو غزل موري، چاربیت موري او پروګرامونو ته چې ځو هلته نو ټول ګنجشکک د زړم ته چاودېدل.
استاد لال پاچا زمون چې د دغه سندریز بنډار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، لکه نه چې د پښتو محلي موسیقي کمرنګ شوی، ور سره په کلیوالو سیمو کې د بدمنۍ ټغر هم خپور شوی دی.
په پخوانیو وختونو کې چې دا موسیقي غږېدله، نو هلته د خلکو زړونه هم ژوندي وو، هلته نه جنګ و، نه جګړې وې، نه کرکه و، نه بدبیني وه. خو کله چې په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی او زموږ محلي موسیقي تته شوې ده، نو تاسې ګورئ زموږ په ګران هېواد کې د جنګ او د کرکې او د نفرتونو ټغر هم غوړېدلی دی. نو که چېرته بېرته زموږ همدغه محلي موسیقي چې زموږ ستاسې د کلتور او د فولکلور پېژندنه کوي راژوندۍ شي، زه په دې باوري یم چې زموږ ډیرې به راژوندۍ شي، زموږ حجرې به راژوندۍ شي او د کرکې او د نفرت او د جګړې ځای به مینه او محبت ونیسي.
دغه سندریز بنډار بیدار باچا د یو شوقي ځوان په ملته په سروکو، غزلو، لوبو او ټپو تر نیمو شپو وغزولو. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو، د باختر ستوري اونیزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خا د آباد اوسئ.
Thank you.
محبت کی اور سڑے وی نی ونے شی ود خندا شی ودا سڑی بیا زہبل محبت کی
مجنون په دغ کې په ژړا شو او مست لیلا به مې په کوم گلشن کې وي جانا سانی نشتمائی